په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر بظاهر د شفیق یار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پایل په اړه راپور وړي. د سولې علي شورا څرګندونې به هم واوري چې وایي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. دا او نور راپورونه به وروسته واوري، خو تر هڅه د مخه اجمل ان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان په وو پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په هیله تازه ننګونو سره مخ نه شي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړ، او د هسپانیې په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت ته وغځېد. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان په وو پاتې ولایتونو کې به د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر له تازه ننګونو سره مخ نه شي. د ولسمشر غني په مشرۍ د انتخاباتي ټیم د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په وو ولایتونو تخار، بغلان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بدخشان او پنجشیر کې د رایو د بیا شمیرلو او څېړلو د بهیر ځنډول یو بنسټیزه مسله بللې او ویلي دي له نیکه مرغه دا مسله اوس حل شوې ده. تر دې مخکې د انتخاباتو بل کاندید، البته د ولسمشرۍ د څوکۍ بل کاندید ښاغلي عبدالله، خپلو پلویانو ته پرون په یو وینا کې له هغوی وغوښتل چې په دغه وو ولایتونو کې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرلو او همدارنګه څېړلو اجازه ورکړي. اما تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د ښاغلي عبدالله انتخاباتي څارونکي به د بیا شمیرلو او څېړلو د دغه بهیر څارنه وکړي او کنه. ټاکل شوې ده چې دا بیا شمیرنه او څېړنه د یک شنبې په ورځ پیل شي. اخوا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سوونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاروین وکړو. د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه وکړه. لاروین والو چې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله غوښتنه یې لیږدول، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتنه وکړه چې د درغلیو مخه دې ونیسي. د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې هڅه کوي شاوخوا 300,000 هغه رایې چې دا ټیم یې ناپاکې رایې بولي د پاکو رایو په توګه وشمیري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اداره کې د درغلیو او شفافیت د نشتوالي تورونه ردوي او وایي د رایې تر هغې چې څېړل شوي نه وي په یو مخ نه شي باطلولی. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفتر مالی معتمد لطفالله حلیمي نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوې. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیون کمیشنر ګل محمد طارق ازادۍ رډیو ته وویل چې حلیمي د کلاشنکوف په ډزو وشل شوې. د هرات مرکزی روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادۍ رډیو ته تایید کړی چې د وژل شوي کارمند جسد د دوی روغتون ته وړل شوی. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ رډیو ته ویلي چې تر سید دی وشنې د انګیزي او علت په اړه شواهد نه دي ترلاسه کړي او څرګند نه ده. د نوموړي په وینا کشفي او جنایي ځواکونه د پیښې ځای ته تللي او څېړنې کوي څو معلومه کړي چې د وژنې تر شا د چا لاس دی. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د هند په شمال کې د هغه لانجمن قانون پر ضد چې غیر مسلمان اقلیتونو ته هندي تابعیت ورکوي مظاهرو نن هم دوام درلود. د دې نوي قانون له مخې به د پاکستان، افغانستان او بنګلاديش څخه د هندوانو او سکانو په شمول اقلیتونو ته د هند وګړتوب ورکول کیږي. په نوي قانون کې هند کې میشت مسلمان کډوال نه دي شامل او نه د نورو سیمو مسلمانان. اسلام پالې ډلې او د بشري حقونو ځینې ملاتړي سازمانونه دا قانون د یوازي د هند د صدر اعظم د ګوند په ګټه بولی. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهی د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ساحه کې یوه بله مهم ازموینه په بریالیتوب سره کړې چې په وینا یې ورسره به د دې هیواد د باوري ستراتیژیکي اتومي وړتیا پراخ شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی این سره په غونډه کې منلې و چې پیونګ یانګ کې د سوهی د ازموینو تایسات د اعتماد د رامنځته کولو په خاطر تړي. د شمالي کوریا د دفاعي علومو د ملي اکاډمۍ ویان نن ویلي د جمعې په ورځ د سوهی د سټلایټ تقبل له ډګره یوه بله مهمه بریالۍ ازموینه کړې. په دې اعلان کې دا نه ده روښانه شوي چې د جمعې په ورځ دا ازموینه د څه شي وه. د هسپانیا په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت ته وغځېد. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ 106 نوي هیوادونو استازي په مادرید کې راټول شوي. دوی د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو ته د اوښتو زیانونو د کمولو په خاطر د مرستې په څرنګوالي بحث کوي. هغه هیوادونه چې هدف یې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې چټکول دي وایي دا کانفرنس په کومه د پام وړ پایله ونه لري. او په سودان کې یو محکمې د دې هیواد پخوانی ولسمشر عمر البشیر په درغلیو کې په لاس لرلو او د بهرنیو اسعارو په ساتلو مجرم بلل او حکم کړی چې نوموړی د 2 کاله په یو اصلاحي مرکز کې تیر کړي. قاضي نن ویل 15 کلن بشیر بلدی کبل چې عمر زیات دی د زندان پر ځای اصلاحي مرکز ته واستوي. د بشیر واک 2 میاشتې مخکې په اپریل کې له 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته د پراخو مظاهرو په ترڅ کې پای ته ورسید.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یکشنبه د افغانستان په پاتې 2 ولایتونو کې د رایې بیا شمېرنه پیلوي. د دې کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. د دې شورا غړی محمد امین وقت وایي
موږ امیدوار یو چې پاکستان بالاخره دې ته اماده شي چې خپل کردار ادا کړي تر څو طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته اماده شي.
په کندهار کې به مو د زرګونو بې ځایه سوي کورنۍ او د ژوند له حاله خبر کړو. نو راپورونه هم لرو. تمه چلمو تش پشنیم بچه دا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دارلن شاه وایي چې سبا په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارلن شاه مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکنیز ټکټونه دې له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون دې د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس دې دا پروسه مخته یوسي. نورحال د فیروزې عزیزي په راپور کې
تر نږدې 1 میاشت تحریم وروسته د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالن شاه مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دې له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د 1 شنبې په ورځ پیل شي.
مداخلې چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار وو. یو هغه دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلی چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه 2 ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي 3 ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمېرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. خو په پاتې 4 ولایتونو یعنی بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې دا بهیر ژر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه ده چې ژر تر ژره دی په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شي موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې ولرو.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دغه کوي چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیز شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغه اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دغې ډلې لخوا یې پر وړاندې تحریم موجود و. خو ښاغلي عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ به هغه 1,200 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي منو. د نوموړي په وینا دا رای قانوني نه دي، نورې 1,200 رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه په خبره یې مشکوکې رای دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نشته. د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله یادو اوو ولایتونو ته نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی او په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وکړي. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
دا چې کمیسیون د خلکو حساسیت درک کړي، کمیسیون باید وپوهېږي چې تقلبي رایې خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام دا چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رایې سره جلا کړي او د لاغې وروسته دوی نورې پروسې پرمخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی دی یکشنبې په ورځ د رایو د بیاشمیرنې بهیر پیل شي، 1,409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح‌الله سادات د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر باید د اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو دا راپور خو موارد په همدې حال کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا اعلان یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې په دې بهیر کې به د ټولو نوماندانو څارونکي هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کولی سي. فیروزی عزیز له ښاغلي رشید سره مرکه کړې په ګډه به وور.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې پیو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره وکړي تر څو هلته د بیاشمیرنې او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خپله یو ښه پرمختګ و. زموږ غوښتنه همدا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا په کې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ده چې کوم محلات چې 1,300 شاوخوا زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیاشمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي. او خامخا د کې بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا ځ خپل کار په ښه توګه سره کړي او دا خواري دا زلده ده چې په اوس ولایتونو کې د معترضینو یا د معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلود. نو دلته دا یو ښه خواري ده چې د ټولو نوماندانو یا د معترضینو نوماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش اجازه سي د ثبات او پلنې ډلې لوري ورکړل شوی ده. دا به د ابتدایي پایلو د لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بله شکه دا یو د کرکیچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نه سي لرم وره همدغه وو ولایت کې تقریبا محدود پاتې سي یا محصور وو. اته 1,200 محلون څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که تر سرسی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل اعلانوال قسمی داره که اعلان کرده وی خوخام خواه باید دیده غو بولایتونو پایل قسمی هم اعلان سه وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کیگی که اعلانه اعلانوال نو چلن دیده غو بولایتونو پایل سر سرخم نید دلی که میسون پاره خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک لري دغه تشویش او اندېښنو نه راووزي او بالاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده چې کله پروسه و درول شي په دې کې ستونزې پیښیږي، خنډونه هم رامنځته کیږي، مغرضین هم په کې لاس وکړي، شک تدید هم زیاتېږي او کېدای شي په پایلو باندې ډېر بیا بد تاثیر هم ولري. نو کله چې پروسه باید مخته لاړه شي.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشید.
آزادی رادیو.
بیا هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه او حقوق پوهان په انتخاباتي مسایلو کې د ملي یووالي حکومت له لورې د دولتي امکاناتو کار اخیستنه د قانون خلاف چاره بولي. په جمهوري ریاست کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د ټاکنیز ټیم له ناستې یوه ورځ وروسته تېره شپه د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د خپلې ټاکنیزې ډلې له رهبرۍ سره ناسته درلوده. په دې اړه نور حال فیروزه اسیره کوي.
د ولسمشر نومان عبدالله عبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دی تېره شپه د خپل ټاکنیز ټیم پریکړه د اجرایه ریاست له مقر سپیدار ماڼۍ نه چې یوه حکومتي اداره ده اعلان کړه. ښاغلي عبدالله د پریکړې په دې ناسته کې خپله ټاکنیزه ډله رابللې وه او هغوی ته یې د شپې ډوډۍ هم ورکړه. نوموړي له دغې ناستې وروسته له خپلې ټاکنیزې ډلې یعنې ثبات او همپالنې له پلویانو وغوښتل چې د یکشنبې له ورځې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته اجازه ورکړي چې په پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد منوي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اجرایه ریاست کې د دې ناستې په ترسره کولو سره وغوښتل دا وښيي چې هم په حکومت کې وانډ لري.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم.
مونږ یو ځل لپاره وغوښتل چې په اجرایه ریاست کې ناسته وکړو تر څو وښیو چې لا هم مونږ د حکومت یوه برخه یو او همدا لامل دی چې مونږ غواړو تر هغې چې زموږ غوښتنې نه وي منل شوې او تر هغې چې زموږ پر مخ په بشپړ ډول دروازې نه وي پرانیستل شوې مونږ د ټاکنو له پروسې سره مل یو او هر کله چې ټولې دروازې وتړل شي طبیعي ده چې مونږ به یوه پریکړه وکړو.
افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ ټول نوماندان په دولتي ادارو کې د داشان ناستو جوړولو ته لاسرسی نه لري هغه نوماندان چې په حکومت کې دي باید په دولتي ادارو کې د انتخاباتو ناستو جوړولو نه ډډه وکړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د داشان ناستو جوړول په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند او د لوبې خلاف چاره ده.
اصول هم د حکم کې چې باید دغه ټول منابع او سرچینې یو شان وي د ټولو نوماندانو لپاره. نو دلته د باس باید خپل نوماندان ته وزیر روښانه وي او داسې ګټه له مسل څخه پورته نه کړي چې بیا هم اساسات رامنځته کړي هم تبعیض او هم په عین حال کې بدون نیوکې چې دوی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ویاند زبیر حبیبزاده هم وایي هغه نوماندان چې په حکومت کې دي د دوی لخوا له دولتي ځایونو استفاده د نورو نوماندانو حق تلفي ده. د نوموړي په خبره د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د لوبې قاعده په نظر کې ونیسي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د انتخاباتو د نوماندانو پر ضد ګټه له دولتي سرچینو کار اخیستل معنی دي. د دغه قانون د لسمې مادې د دوهم بند له مخې د یو مشخص کاندید په ګټه یا ضرر د هر ډول شتمنیو، تسهیلاتو او دولتي سرچینو کارول معنی دي. له عامه او دولتي سرچینو او تسهیلاتو څخه برابر ګټه اخیستنه د دې قانون د احکامو له مخې له دې حکم څخه مستثنا دي. خو اوس چې د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو ورځې تیرې شوې، آیا په دولتي ادارو کې انتخاباتي ناستې جوړول لا هم د قانون خلاف چاره ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي په دولتي ادارو کې هر ډول انتخاباتي ناستې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان پورې د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې خلاف عمل دی.
تدویر هم چې جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات
د دغه شان ناستو ترسره کول عادلانه او رڼو انتخابات ته ذهن رسوي. نوماندان باید د لوړې تر مراسم پورې له دا شان غونډو جوړولو مخنیوی وکړي.
از هم چو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله یوازینه حکومتي چارواکی نه دی چې د خپل انتخاباتي ډلې ناستې په سپیدار ماڼۍ یعنی یوه حکومتي اداره کې جوړه کړې و. تر دې مخکې ولسمشر او ولسمشري ټاکنو ته نوماند محمد اشرف غني هم د ولسمشري ماڼۍ په سلامخانه کې د خپل دویم راستيال انتخاباتي پلویانو سره ناسته کړې و. د دې ناستې ترڅنګ محمد اشرف غني سره د ټاکنیز ډلې لومړی راستيال امر الله صالح هم په ځینو حکومتي ناستو او سفرونو کې دل شوای دی. خود دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې غړی داوود سلطان زوی وایي ښاغلی غنی د هیواد د ولسمشر په توګه حق لري چې له سیاستوالو سره وګوري. د ښاغلی سلطان زوی په خبره محمد اشرف غنی تر دې دمه د دولت جوړونکو ټاکنیز ډلې هیڅ وناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نه ده ترسره کړې. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تروو.
د ساتیر رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تروو جو پر منځنۍ چپاره 12 شپږ نوی او د ایف ام پر سره 15 چپاره اوریدلی سي. ورزو د سولې اړوندې موضوع ته له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد تر خبرو وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شوراوي اسلام آباد کولای سي طالبان د سولې خبرو لپاره له افغان حکومت سره کښېنوي. د دې شورا غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته د خبرو وکړه. په همدې وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان رول مهم ګڼي خو پر عمل کېدو یې شک لري. خطر پر دې نور جزئیات ورکړي.
پاکستانی چارواکو سره د خلیلزاد کتنې افغان حکومت سره خبرو ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې هیلي پیدا کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي پاکستان کولی شي د تاوتریخوالي پر راکمېدو له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې اغېزمن رول ولوبوي. د دې شورا یو غړی محمد امین وقات د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه سفر کولی شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد همکاري لا زیاته کړي.
د پاکستان کردار د افغانستان د سولې یا د طالبان او د دولت ترمن مذاکراتو کې دا ډیر کلیدی او بنسټیز دی. موږ امیدوار یو چې پاکستان بل اخره دې ته آماده شي چې خپل کردار ادا کړي ترڅو طالبان دوستان بین الافغانی مذاکراتو ته آماده شي.
زلمی خلیلزاد تیر جمعې پورس په پاکستان کې د هغه هیواد د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشی، لوی دریسیس قمر جاوید باچوا او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر شپږ ورځنیو خبرو او باګرام هوایي ډګر ته څیرمه تر موټر بمبرید وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې اوس هم په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د تاوتریخوالي د راکمولو او اوربند ټینګښت په برخه کې د پاکستان مرستې د ستایلو دي. نوموړي لیکلي چې د سولې په خبرو کې موقتي ځنډ ځکه راغلی چې طالبان د دغې مهم موضوع په اړه له خپلو مشرانو سره مشوره کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼې لیکل شي له لنډ ځنډ وروسته به د سولې په تړاو خبرې بیا پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي خو عملي اقدامات ته باید په تمه واوسو. د دې وزارت د وایان مرستیال زبیر جوینده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دی وی مونږ اطمینان لرو چې پاکستان کولی شي په دې برخه کې اغېزمن کارونه وکړي
خو دا چې په عمل کې کوم کار کولی شي او کنه هغه څه دي چې باید ورته په تمه پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه لس پړاو خبرې ترسره شوي. دواړو خواوو د مهمو پرمختګونو خبره هم کړې ده خو تر اوسه طالبان له افغان حکومت سره خبره او اوربند ته غاړه نه ده ایښې. امریکا او افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو فشارونو له لارې طالبان دې دوو خبرو ته چمتو کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جګړو او نامنې له کبله کندهار ته د اتلسو ولایتونو څخه لس زره بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي دي. دغه بې ځایه سوي کورنۍ د مرستو په اړه شکایتونه لري او د ژمي راتګ ته سخت اندېښمن دي. صادق رښتینی په کندهار کې د دغو کورنیو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد اتلس ولایتونو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوو خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پرېږدي او د خپلې کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچارۍ له کبله د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي. زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لا تلس ولایتونو څخه څه باندې لزره نور بې ځای سوي کورنۍ هم دا مهال ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په یخېدو سره د خپلو کورنیو د غړو ژوند ته اندېښمن دي. د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ څخه د تازه بې ځای سوو کورنیو له جملې څخه دوه تنو ګل محمد او محمد محمد هاشم د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د اساته د بدروزه د اساته موږ پرارتو یو په دایو دي موږ دغه سرپرست نه لرو چې موږ نه یو سړی پرستانه وګسته د کم ځای غلی است کوم خواته زی دا و میاشت اته میاشت موږ دلته پرارتو یو موږ سړی و نه لرو چې دا ستراز موږ دروازه و ټکی چې کا کسته ساله ته موږ ژوند کېده نه ډوډۍ لرو نه سرپناه لرو نه شلرو نه پات لرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه دري مړ پښبندو درو ولیدې
دا مالاتې صورتو وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزکه مو کراسه ده موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشتې د مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري د کور زمینه شی نه لري چې دوی تر مځکه پر پرشي کې اوارې کې در به در ټکور ټکور دي په والله که دغه ته احتیاج دي قسم په خدای اوس پکر ته ولاړ دي اکثره
په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم مني چې دې ولایت ته له لزور څخه زیاتې بې ځایه سوي کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د بې ځایه سوو کورنیو د لاسنیوي لپاره یې له مرستندویو بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلارې کار پیل کړی.
د افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د خپل ولسوالۍ خلک دي چې دلته کندهار کې میشت دي او مرستو ته جدي اړتیا لري. هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره اندازه کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د 3000 کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو اندازه د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو. خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر ډېره بریده پورې کوم ټارګېټ چې موږ ټاکلی وو هغه ته لاسرسی ولرو.
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځایه کېدونکو کورنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي.
او په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کېږي. په همدې اړه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د حج او اوقافو وزیرانو ترمنځ یو هوکړه لیک نن لاسلیک شو. روح الله انوري له نورو جزئیات سره.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو نن شنبه د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د برېښنایي کېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په برېښنایي کېدو سره به د حاجیانو نوملیکنه او نورې اداري چارې په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برخنه که دل شفافیت و پا دی برخه که د اسانتیا و رامنزده که دل با لمونگ سر مرسته وکری چه هم عدالت پلیشی او هم حاجیان صاحبان دی یو کچنی کار لپاره اداره تا مراجعه و نکری. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برېښنایي کېدو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلی کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیب وای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنایي کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډېر جنجالي به وي، سړی به ډېر زیات ځورې، یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې، مونږ ته به ویل اوس سپتنام ونه کوي نو بیا به یو کال صبر کوي. یعنی دومره وځورېدو دغه درې ورځې چې جون تر ټولو ستړې ورځې وي. خوښي زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکي شو، یعنی یو سړی کولی شي له کور هم سپتنام وکړي. مونږ ډېر خوشحاله یو.
هغه ډېر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس را روانېده، کرابې لګول، هلته بازار کې به خړل زه به تنو معلوم یو سړنه په پختنه کول هغه به یو زیته ولې قابل بل زیته ټول ورځ بل ته تیر کړ نو دا ډیر یو اسانته ویرالي.
د دولتي دارو د چارو برېښنایي کېدل د مخابرات وزارت اړوند د اسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي. مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنایي شوي او په ځینو کار روان دي.
او سم ساسي هغه پیغامونه چې ازادي راډیو ته مو راستولې. عزیز الله زابلی لزنزیره لیکلی چی در دکتر عبدالله عبدالله داغ اقدام هرکلی کم چی پا وو ولایتونو که در رشمیرلو اجازه آر کرده. محمد قاسم در هلمند ناویز خلیکلی چی طالبان و موحیل داده چی پا بریدونو که در ولسی وگرو خیال وسطی. نقیب الله حسن زیل کندهار لیکلی چی در کوت و پیشور شورا چخه هیل که وچ پرسول زیاد تمرکزو کرده. دوستان و نور پیغمون مو همستا خود اخبرانو مو پای تورسی دل داری مجلز مامکر سیستم یا بس
تشکر فریبا جان، خسته نباشین.